ستړي مشي دا مشال ریډیو دا ودا محل په پیښور کې د غرمې 1200 په کابل کې 1200 بجې دي په دې خبري ساعت کې موزه مجید بابر هر کله کوم په دې غړې کې مو د قبایلو پښتونخوا او افغانستان په اړه راپورونه راوړي دي خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه ویان پامیر صاحب
په کورمه کې په فرقې ځن خطو کې درې تنه وژل شوی او 50 ژوبل دي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې وس با پولیس او د پولیسو د ترګرۍ ضد څنګه د وسلوالو پر ضد عملیات کوي او پوځ به ملاتړ کوي. او امریکایي ولسمشر او اسرایلی وزیر اعظم جو بایدن په غزه کې پر جګړې او د اوربند موافقې پر امکاناتو خبرې کړې دي. بشپړ خبرونه په کورمه کې د شیعهګانو او سنیانو ترمنز په تازه نښتو کې لږ تر لږه 200 کسان وژل شوي او 14 ژوبل دي. د پاړه چنار د روغتون مشر ډاکټر میر حسن جان بیګام مشال راډیو ته وویل چې د پرونی نښتو زیاتره ژوبل کسان هغه روغتون ته لیږدول شوي چې ورڅخه 200 کړه او د نورو درملنه روانه ده. چارواکي وایي چې له دې سره د جولای 24 له مازیګر راهیسې په روانو نښتو کې د وژل شوي شمیر 200 او د ژوبلو 50 ته رسیدلی دی. د سیمې اوسیدونکي او چارواکي وایي چې په بشیر را یا بشارو کې د مدګي کلی او د مليخېلو د وسیدونکو ترمنز د ځمکې لانجې پر سر پیل شوې جګړه د بالشخېلو خوار کلی سده سنگینه غوزګړې کونجلیزې او سپینې شګې او پیواړ تر سیمو غزیدلې ده. په کورمه کې د نښتو له وجې د تګ راتګ لارې سرکاري دفترونه او ښوونځي تړل شوي او د بازارونو بندېدو له وجې هلته د خوراک څخه د شیانو کمښت پیدا شوی دی. لهنګو څخه پرون د ولسی مشرانو یو جرګه هم سیمې ته تللې ده چې له انتظامی چارواکو سره یو ځای د اوربند هڅه کوي. انتظامی او پولیس چارواکو تر اوسه د فرقې ځون خطو پاړه رسمن څه نه دی ویلي خو پرون یو انتظامی چارواکي د نوم نه خولو په شرط مشال راډیو ته ویلي ول چې د امن بحالولو هڅه کوي. د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر په مشرۍ د لوړپوړو ملکی او امنیتي چارواکو کمیټې ویلي دي چې د صوبې پولیس او د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګه سی ټی ډی به نور د وسلوالو پر ضد د کاروایانو مشري کوي او پوځ به ملاتړ کوي. د اعلی وزیر د اطلاعاتي چارو سلاکار محمد علي سیف پرون مازیګر په پیښور کې خبري غونډه ته وویل چې د اپیکس کمیټې په غونډه کې د بنو د پرلت استازي هم موجود ول. نوموړي مشال راډیو ته وویل چې حکومت د پولیسو د وړتیاو زیاتولو او ورته د وسلو او نور سامانونو ورکولو لپاره څه باندې 3 ارب روپۍ بیلوي.
په خیبر پختونخوا کې څومره هم د ترهګرو خلاف د دهشتګردو خلاف کومه کاروایی کیږي نو پاغه کې به پولیس او سی ټی ډی مخکي او د فوج باندې د پښه باندې ولاړی. سی ټی ډی او د پولیس د استعداد د زیاتولو لپاره د تعداد د نوې اصلې ورکول لپاره د اکوپمنت د بولټ پروف جیکټو د خو ګاډو د بولټ پروف ګاډو داغه لپاره هم وزیر اعلی صاحب تقریبا 3.5 ارب روپۍ چې دین هغه وټاکلی.
د خیبر پښتونخوا حکومت وایاند محمد علي سیف وویل چې اپیکس کمیټه پریکړه کړې چې د وسلوالو ډلو پر ضد به بیل توپیرا اقدامات کیږي. د ویل چې حکومت له های کورټه د بنو لاریون پر مهال د ډزو پیښې د عدالتي پلټنو غوښتنه هم کوي. سیف زیاته کړه چې اعلی وزیر علي امین ګنڈپور نن په بنو کې پر لټوال له حکومتي فیصلو خبروي. په بنو کې احتجاجي ناشته د جولای پر 19 د نامنې پر ضد د پراخ لاریون پر مهال په ډزو کې د یو تن د وژنې او د 22 کسانو تر ژوبلېدو استپایل شو. احتجاجیانو تور پورې کړو چې دزې امنیتی سرتیرو کړې وي. خود پوز ویان جنرال احمد شریف د جولای پر 22 پر اول پینډې کې خبري غونډه ته ویلي ول چې مظاهره چانو د ځواکونو پر ضد په نارو وهلو او پکانو وشتلو سرتیری پاره ویلي ول چې هغه ورته لارخونو سره سم جواب وایو. په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې په دوو جلا جلا پیښو کې یو پولیس او یو مشکوک وسلوال وژل شوی او 2 ژوبل دي. د پولیسو یو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه خولو په شرط مشال راډیو ته پاستولي پیغام کې ویلي دي چې د پولیسو او اف سي ځواک سرتیری پرون ماسپخین د مومندو په انبار تحصیل کې د لټون عملیاتو لپاره روان ول چې وسلوال ورباندې ډزې وکړې چې پکې یو پولیس ووژل شو. په مومندو کې پر پولیسو د حملې ذمہواري لا چا نه ده منلې. اخوا پوز د جولای پر 24 د بلوچستان د کیچ ضلع په هوشاب کې په عملیاتو کې د یو مشکوک وسلوال د وژنې او د 2 ژوبلولو دعوه کړې ده. د پوز د اماړیکو دفتر ایس پی آر پرون په بیان کې ویلي دي چې هغه وسلوال په سیمه کې د ترهګرۍ ترڅنګ د خلکو په تختونو کې هم ککړ ول. پوز د وسلوالو په اړه نور معلومات نه دي ورکړي او کومې وسلوالې ډلې هم د ایس پی آر د دعوو په اړه څه نه دي ویلي. اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په سپینه ماڼۍ کې له امریکایي ولسمشر جو بایدن سره د غزې پر جګړې او د اوربند موافقې پر امکاناتو خبرې کړې دي. بایدن په پرونی ملاقات کې خپله دا غوښتنه تکرار کړه چې اسرائیل او حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګره ډله بولي دي ژر د اوربند پر موافقې سلا شي. د سپینه ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کربي وویل چې د اوربند په اړه مذاکرات وروستي پړاو ته داخل شوي دي، خو په وینا یې چې لا هم ځینې مسئلې شته چې باید هواري شي. ټاکل شوی چې نتنیاهو نن په فلوریډا کې د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره د جمهوري غوښتونکو یا ریپبلیکن ګوند له نوماند ډونالډ ټرمپ سره وویني، او ټاکل شوی چې نن په پاریس کې د اولمپیک نړیوالې سیالۍ پیل شي چې پکې څه باندې 5,500 لوبغاړي برخه اخلي. په سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب د درو نجونو په ګډون شپږ افغان لوبغاړي ګډون کوي، خو د طالبانو حکومت ویلي دي چې هغه نجونه ورزشکاران په رسمیت نه پیژني. یوې لوبغاړي یولدوز هاشمی ویلي دي چې په اولمپیک سیالیو کې د ګډون له لارې د هغو 500,000 افغان ښځو او نجونو استازیتوب کول غواړي چې په وینا یې په افغانستان کې له خپلو حقونو بې برخې دي. ټاکل شوی چې د درون جنو په ګډون وو پاکستانی لوبغاړي هم په اولمپیک سیالیو کې ګډون وکړي. د پاریس اولمپیک سیالۍ به د اگست 13 پورې روانې وي. د خبرونو پای
روزم کې تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. خبرونه درته زمونږ همکار پامیر ساحل باندې کول ک تر پای را سره مل پاتې شوی. ځینې دا مهم مطالب به هم ووري. په کورمه کې د شیاګانو او سنیانو ترمنځ انخطو پر مهال 3 تنه وجل شوي او 50 چوبل دي. د سیمې ولسی مشران د ځمکې لاندې په فرقه ییز تاوتریخوالي اوړېدو پریشانه کړي دي.
زیاتره مسلکي رنګ د جنگونو وخلي نه دی ونا جنگونو حکومي هغه ډېر لوی طبيعي سره مخامخ کی خاله.
د خیبر پختونخوا حکومت ویل دي چې پولیس به له توپیرا به له توپیرا د وسلوالو ضد کاروایی کوي او خلک دې د ازمه استحکام عملیاتو پاړه نه اندېخمنيږي.
هر څوک چې دې کاغه خده او کبد دې داغه خلاف کاروایی کیږي. ازمه استحکام سه نوې فوجي اپریشن نو بلکې سه اقدامات د تر هغه غره حواله سره.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ویلي چې حکومت دې د خلکو د بیان د ازادۍ حق ضمانت ورکړي. شنون کې په هان وایي چې حکومت پر خلکو د بندیزونو لپاره د بریښنایی تر هغه غره یا ډیجیټل ټیرریزم په نوم اصطلاحات کاروي.
دا اصطلاحات چې نوی جوړی دا اصل کې د نالان شوی مارشال چې پاکستان کې چلیږي دا هغه گرفت نورم زیاتیږي.
د امریکا د استادو جرګې د بشري حقوقو د کمیشن د افغانستان د خوځو پر وضعیت غونډه جوړوي. په خبرونه کې په خیبر پښتونخوا کې د خوونځیو د نوي تعلیمي نصاب په اړه د راپور ترڅنګ نور مطالب هم لرو. د مشال ترڅنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونه د سر راپور تاسو په امره ګرځوم. په کورمه کې د جولای 23 میله مازیګر راهیسی پن خطو کې 3 تنه وجل شوی او 50 چوبل دي. روغتیاي چارواکي وایي چې د شیاګانو او سنیانو ترمنځ په پرونیون خطو کې لکتر لګ 2 کسان ووجل شو او 14 چوبل دي. د سیمې اوسیدونکو وایي چې ان خطې په بشهره کې د مدګي او مدخیلو ترمنځ د ځمکې لاندې پر سر پیل شوی چې اوس د کورمه تر یو شمیر نورو سیمو غزیدلې دي. پسیمه کې د توتري خوالي راوځي لارې دفترونه خوونځي او بازارونه تړلي پراته دي او د ولسی مشرانو یو جرګه د اوربند هڅې کوي. ځلې انتظامی او پولیسو لا په کورمه کې روان وضعیت په اړه رسمي بیان نه دی ورکړی، خو یو چارواکي مشال لیډیو ته ویلي چې حکومت د اوربند هڅه کوي. طارق اورګزه د نور تفصیل سره.
په کورمه کې د شیاګانو او سنیانو ترمنځ تازه خطې شوي چې په کې د صحت محکمې تر مخه له دواړو خواو لګ تر لګه 2 تنان مړه او 14 نور زخمین شوی. د پړچینار هسپتال مشر ډاکټر میر حسن جان د جمعې په شپه مشال لوډیو ته ویلي په جګړه کې زخمین شوی زیاتره تنان دوی ته راوړل شوی چې پکې دوه سا ورکړله او باقی تر درملنې لاندې دي. جان زیاتوي که څه هم دا وخت د زخمیانو علاج لپاره د دوایانو او نور بندوبست خو که د ژوبلې دا سلسله مزید داسې روانه وي نو مشکل ورسره پیدا کیدای شي.
نن شپې مختلف سکتورو باندې یا محاذو باندې جړپونم جری دي او دغه په نتیجه باندې مونږ ته وقتاً فوقتاً کیژوالټیز زخمیان د مونږ ته رپورټ کیږي یا وی لوچ خپل ځای کې جری دی. خو چونکې دا یوه داسې سیمه ده قبایلی دی، پشاور نام ډیره لري دی، دلته کې د سہولیاتو فقدان خپل ځای کې وي. خو بیا مونږ خپل ریسورسز کې لګیا یو پبلک ته چې څومره فیسلټی مونږ سره کېدای شي ممکنه ده هغه درته پرووایډ کیږي.
په بشرو کې پر 14 جولای د مدګی کلی او مالی خیلو ترمنځ د ځمکې په سر شروع شوې جګړه دا وخت بلش خیل خور کلی سنگینه صدا غوزګړی کونج الیزو سپینه شګا او پیور سیموتا غزیدلې. که څه هم جګړه پر 5 مختلفو ځایونو روانه ده خو تر ټولو زیات زیان د بشرو پر سیمه شوی. په پړچنار کې 13 شپه په امبادي سلور توغندي د وشتلو لکبله یو ورزشي ځای ته هم نقصان رسیدلې دی. په جګړه کې د صحت محکمې تر مخه تر اوسه 3 تنه مړه او 50 نور زخمیان شوي دي. د میرباغ پټان عبدالخالق مشال لډیو ته پر 15 جولای ویلي په سیمه کې ذاتي شخړې په سر شروع شوي جګړې اوس فرقایزه بڼه خپله کړې او زیاتوي که حکومت د جګړې مخه نیستلو او د مسلې حل لپاره سنجیده کوششونه کړي وي نو نن به حالات دومره نه خرابېدل.
زیاتره مسلکي رنګ دا جنگونه وخلي نه دی ونه جنگونه حکومي هغه ډېر لوی طبیعي سره مخامخ کی خلک. دویمه دا دی دلته د حکومت هم کمزوري دي، یا د حکومتو ته غفلت نه وای ته جنگ بندی کې د حکومت د هغه رول نه وي ساغه سره جنگ بندول شي. کنه حکومت سره هر رقم هر باش تو دي، هر رقم تکاسو هغه جنگ بندول شي. او دریمه ټوله نه غټه وجه دا دی چې را دغه کومي مسالې دي دا د کلونو راسنه دا زمینی شخړې دا پراتی دي.
په کورما کې دا وخت د تګ را تګ لارې بند دي او سره حکومت هغلته سرکاري دفترونه او سکولونه هم تړلې دي. په سیمه کې پر دویم ورځ بازارونه تر تړل کېدلو پس د خوراک سکاک او نو ضرورتونو کمی هم پیدا شوې دي. په سیمه کې د دواړو ډلو ترمنځ جګړه د ودرول لپاره له هنګو د مشرانو یوه جرګه هم راغلې خو تر اوسه ورته کامیابي په لاس نه ده ورغلې. د یاد جرګې یو مشر حاجی نورجاف علي مشال لډیو ته ویلي د زیارت پر ورځ د جنگ ودرولو کوششونه تر هغې ناکام شول چې ورباندې ډزې وشولې.
خبره را سره ومنله بیا ډي سي صاحب عمر صاحب مرچو ته تلوړو مرچو کې بیا رښتیا خبره یې مشرانو باندې حاجی له نه ډاس دوز وشو خو خدای بس خیر وکړم ورنه راټول شوم. نو تقریبا څه مجلس بشاره والو تاسو مکتب خبره ته نن غواړه پورا نه چخلا.
بلخوا د ضلع انتظامی مشران پر دغه خبره کوي او نه د سیمې پولیس چارواکي خپل دریز ورکولو ته تیار دي. تر دې وروسته موږ د کامی سیمبلی غړي له انجینر حمید حسین وپوښتل چې اولې جنگ تر اوسه دوام موندلې نو هغه ویل په سیمه کې د هر څه پټ لاسونو روان کړي گنی هغل ته سوک نه غواړي چې په خپلو کې جنگ وکړي. حسین زیاتوي که څه هم د خلکو ناپوهتیا شته خو حکومت هم خپل رول په سم ډول نه دی لوبولی. د کامی سیمرکړي دا هم ویلي په سیمه کې پر روان بد حالاتو د ملک واکمن چارواکي خبر کړی دی.
مو جی او سی صاحب سره ذوالفقار علی بټي هغه سره مو رابطه وکړه، هغه سره مو خبرې وشوې او مو سره مشوره وکړه چې را د مرچونه د خلک کوس کړل شي او دا د فورسز ته حواله شي. نو هغه مو ته یقین دهنی راکړه، هغه ته ویل چې ان شاء الله مو به امن قائم وو. دی شانتا وزیر داخله سره مو ټرای وکړه، ملونه شو به وایس میسج باندې مو اطلاع ورکړه چې دا غشن حالات جوړ دي، تاسو مهرباني وکوي میسج کنوي کوي اوردرز ایشو کوي څه حالت څکه سم سره وی خود جنگ بندی او شوی مزید نقصانات ونه شي.
کورما یو داسې حساسه قبایلی سیمه ده چیرته کې سنیان او شیاغان په ګډه پاتې کیږي او هغلتا وخت پر وخت په مختلفو شخړو د هغوی ترمن جګړه شوی چې پکې دواړو خو عام وګړو ته مالی او ځانی زیانونه اوریدلې دي. په 2003 کال کې د مری په سیمه شې سنی مشرانو ترمن یو لوزنامه شوی چې پکې د زمکو شخړې زرت زرا په کاغذات مال او روایتو د حل خبره شوی خو تر اوسه داسې نه دي شوی. تاریخ ورکزه مشال رادیو پیښور.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مه هیروئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر په مشرۍ د لوړ پوړو ملکي او امنیتي چارواکو کمیټي یا اپیکس کمیټه ویلي چې د صوبې پولیس او د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې یا سی ټی ډي کارکونکي به نور د وسلوالو پر ضد د عملیاتو مشري کوي او پوز به یې ملاتړ کوي. د اعلی وزیر د اطلاعاتي چارو سلاکار محمد علي سیف پرون مازیګر په پیښور کې خبري غونډې ته وویل چې د اپیکس کمیټه په غونډه کې د بنو د پرلت استازي هم موجود وو. نوموړي مشال لیډیو ته ویل کمیټه پریکړه کړې چې حکومت به بې له توپیره د ټولو وسلوالو ډلو پرژد عملیات کوي. نور حال د پیښور نه غلام غوسرک.
د غونډې وروستو د اپیکس کمیټې د پریکړو په اړه و نکاتي مشترکه اعلامیه هم خپره شوې ده چې پکې د ډزو د پیښې د عدالتي پلټنو د وسلوالو په ضد د بې توپیره هدفي عملیاتو د افغانستان سره د انګور اډې غلام خان او په نورو لارو د تجارت پرمختګ ته د ودې ورکولو ترڅنګ د بنو د امن مارچ د ګډونوالو ځینې نوري غوښتنې هم منلې شوې دي. د بیان تر مخه د اپیکس کمیټې د فیصلې مطابق به د صوبې اعلی وزیر د بنو د ډزو د پیښې د عدالتي پلټنو لپاره د پیښور هایکورټ چیف جسټس ته خط هم لیکي. د غونډې وروستو د خبري کانفرنس پر مهال د خیبر پښتونخوا د حکومت ویان بیرستر محمد علي سیف په دغه اړه له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل.
وزیر اعلی خیبر پښتونخوا یمن ګنڈاپور صاحب دغه صدارت وکړ. په هغه کې فوجي حکام مو سیویلم سیویلین مو کور کمانډر صاحب هم پکې موجود وو او دغه نه علاوه د بنو نه د امن کمیټې پنځه ممبران کم چې د بنو جرګې ټاکلی وو هغې غالې لغې هم ملاقات وکړه او خپل تجاویز او خپلو مطالبات باندې خبره وکړه. فیصلې وشوې او پای کې بنیادی فیصله دا ده چې په د خیبر پختونخوا کې څومره هم د ترهګرو خلاف د دهشتګردو خلاف کومې کاروایي کیږي نو په هغې کې به پولیس او سی ټی ډي دا به په مخکي دی به مخکي او د فوج به د دې په شا باندې ولاړي. سی ټی ډي او د پولیس د استعداد د زیاتولو لپاره د تعداد د نوې اصلي ورکول لپاره د اکوپمنٹ د بلټ پروف جیکټو د خ گارډو د بلټ پروف گارډو دا غي د پاره هم وزیر اعلی صاحب تقریبا 3.5 کروڑ روپے چې دین هغه اوټا کلی هر څوک چې دې کاغه خده او کبد دې هغه دغه خلاف کاروي کیږي.
بیرستر صاحب د مشترکه اعلامیه د نورو نکاتو په اړه زیاته کړه چې د ازمی استحکام په نوم د پوزي عملیاتو په اړه د بنو اولسته ډاډګیرنه ورکړې شوې ده چې دا به د پخوا پرنګ پوزي عملیات نه وي او پلان د کچبا کمیټیانې جوړیږي چې په راتلونکي وخت کې د وسلوالو د فعالیتونو او د ولسی امن مارچونو په وخت غلط فهمیانی پیدا نشي.
از مستحکم حوالے سره چې کوم خبره دا ګوره اغا وفاقي حکومت د دینه خامخا کې کنفیوژن پیدا کړ چې هغه دا تاثر ورکړ چې ګنیو نوې فوجي اپریشن کې دوهاله دي. داغي په وجه باندې زمونږ د دې سیمې خلک کم چې مخکې نه زپولې شوې دي پریشان دي یریدلې دي د زړو اپریشنو چې دی بیا بمرانه کډاو کورونا برابر روانې او د کورونا مباسي نو هغه کې پریشانی رااله وغي مخالفت شروع کړ. حقیقت دا و چې ازم استحکام سره نوې فوجي اپریشن نو بلکې سه اقدامات د تر هغه غره حواله سره داغي یو مجموعه دا چې کوم اپیکس کمیټي دا به ان شاء الله لاندې به موږ د غکو د صوبې نو لاندې ډیویژن او د ډیویژن نه لاندې د ضلع په سطح باندې هغه کې به د انتظامیه خلک می کسان می افسران به وي په هغه کې به د عوامي نمائندگان می فوجي الکار به می.
د اپیکس کمیټې په ونده کې موجود د بنو د تاجرانو د خونی مشر ناصر خان بنگش مشال ریډیو ته وویل د بنو د احتجاج کوونکو مهمه غوښتنې منل شوې دي او په کار د اوس په دې عمل یقیني کړي شي. په ونده کې د شوی مشاورت مطابق نن ټاکل شوې ده چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور به د بنو دوره کوي او هغه لته کې به د احتجاج کوونکو سره د جولای په 15مه په بنو کینټ د وسلوال بریت او د جولای په 19مه نیټه د امن مارچ په لړ کې د اپیکس کمیټې د مهمو پریکړو په اړه خبرې کوي.
مشال رادیو ته وغواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لالاري اوري.
تاسو مشال رادیو ته وغوګی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي چې حکومت د معلوماتو ته په لاسر شي کې ولسته ستونزې نه جوړوي او پاین کې د ذکر شوی حقونه ورکړي. د کمیشن د خیبر پختونخوا څنګه یو چارواکی اکبر خان لالا د جولای پر 15 ویل چې وروستیو حکومتي پریکړو داسې ښکاري چې نه یوازې به د بیان ازادي زیانمنه کړي بلکې د بشري حقوقو پر کارکوونکو به هم اغیز وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د قانون وزارت په اسلام آباد کې یو شمېر عدالتونو ته په انټرنیټي او برېښنایي جرمونو کې د ککړو کسانو پر ضد د مقدمو پر مخلو امر کړی دی. په دې اړه تفصیل ملیحا امیرزاده ناورو.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په حکومت غږ کړی چې ولسته د معلوماتو ته لاسرسي نه بندوي او د بیان ازادي دی باوري کړی. دا خبره د ایچ آر سی پی د خیبر پختونخوا مرستیال مشر اکبر خان د جولای په 15مه مشال ریډیو ته وکړه.
پاکستان په شان ریاستونو کې د قوانین عمل درآمد او پنیت همیشه سوالونه پورته کیږي. بشری حقوقو ادارې د ملکی سلامتی او بے ګناه ولس د پاره د قانون او عدالتي نظام ضرورت محسوس کوي، خو بل طرف ته پر ریاست ادارو غږ کوي چې بشري حقوقو ته دې قسمه اقداماتو په وجه زیان نه دی رسیدل پکار. د خلکو اظهار رائے ازادي، معلومات ته رسائی، سیاسي ثقافتي حقوقونه دې یقیني کړی شي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د قانون وزارت د جولای په 19مه د یو نوټیفیکیشن په خبرولو سره په اسلام آباد کې یو شمېر عدالتونه د انټرنیټي جرمونو او ډیجیټل ترهګرۍ اړوند مقدمو اوریدنې لپاره ځانګړي کړي دي. وزارت ویلي دي چې هغه مقدمه به د 2014 کال د برېښنایي جرمونو د مخنیوي له قانون پیکا سره سمې پر مخ سي. د پاکستان د پوز ویان جنرال احمد شریف پرستو کې داوا وکړه چې ځینې کسان په هیواد کې په ټولنیزو شبکو یره خبروي او دیتای د برېښنایي ترهګرۍ یا ډیجیټل ټیررزم اصطلاح کاروله. نوموړي د جولای په 22مه په راولپنډه کې خبري غونډه ته ویل چې ډیجیټل ترهګرۍ کې ککړو کسانو ته باید سزا ورکړل شي او د دې مخنیوي دی وکړل شي.
کتا سو غربي رسنۍ وګورئ نو معلومه بشي چې هلته هر ورځ د ناسم پوسټ یا ناسم خبر په سر سخت سزاګانې ورکول کیږي، ډېره سخت څارنه یې کیږي. تاسو خپل ویل چې په دې هیواد کې د ډېرې مودې راهیسې د پوسټ قیادت او نورو ادارو خلاف بدې خبرې شوي او ناسم خبرونه خپاره شوي دي. د دې پر ځای چې د دې خلاف عدالتونه او قانون سخت کړل شي، هغوی ته د مخ ته تګ ځای ورکول کیږي، د رای د ازادۍ په نوم هغوی هیرو ګرځول کیږي. نو که تاسو د دې خلاف څه ونه کړئ نو دا به نور هم وده ومومي او تاسو ګورئ چې همدا سره روان دي.
دا په داسې حال کې چې په پاکستان کې ورلمخه د روان کال د فروری راهیسې د عامو خلکو د استعمال لپاره په سوشل میډیا اپلیکیشن ایکس باندې بندیز لګول شوی دی. حکومت وایي د دې د بندیدو علت دا چې ځینې خلک د ریاستي ادارو خلاف لیکنې کوي او په ملک کې ناامنی خپروي. بلخوا په پاکستان کې د ډیجیټل حقوقو فعالان وایي حکومت یو داسې نظام راوستل غواړي چې له لارې به د انټرنیټ او سوشل میډیا سخته څارنه کېدی شي. دوی وایي حکومت د فایروال د نافذولو په اړه کوششونه شروع کړي چې د دوی په خبره له لارې به په پاکستان کې ټولنیزې رسنۍ محدود کړل شي. په اسلام آباد کې د ډیجیټل حقوقو فعال هارون بلوچ د جولای په 15مه مشال ریډیو ته ویل ډیجیټل فایروال نافذول د حکومت لخوا پاکستان د یو استبدادي ریاست د جوړولو هڅه ده. هغه ویل په دې سره به د بشري حقوقو پر فعال نو د تنقیدی نظر لرونکو ترڅنګ په هغه خلکو اثر وشي چې کاروبار یې په آنلاین ډیټا یا معلوماتو منحصر وي. نوموړي د ډیجیټل فایروال په تشریح کولو سره ویل د هغه میکانیزم یا طریقې دي چې لاره به په هواد کې د سوشل میډیا او انټرنیټ سره نکېږي.
ډیجیټل فایروال بیسیکلی سټ اف ډیفرنٹ سافټویر اند هارډویر دی. انکا مقصد
ګوري ډیجیټل فایروال د هارډویر او سافټویر یو نظام ته ویل کیږي. دا غي مقصد په مختلفو لارو د سوشل میډیا او انټرنیټ سره کول دي. په پاکستان کې دا ځکه عمل کیږي چې هلته د رائے د اظهار تنقیدی ازادي کنټرول شي. د مثال په توګه د ناسمو پالیسو په سر چې په حکومتي ادارو کوم تنقید کیږي، په هغه حواله سره به حکومت مخکې د بیلابیلو اړوندو پلیټ فارمونو سره رابطه کوله چې د یو کس ټویټ، پروفایل، فیسبوک سټیټس یا یوټیوب ویډیو لري کوي، ځکه چې په کې د ریاستي ادارو خلاف خبرې دي. نو ټول بحث دا دی چې دوی په کومه طریقه ډیجیټل یا سوشل میډیا په خپل کنټرول کې راولي.
د پاکستان د اطلاعاتو نشریاتو وزیر عطا الله تارڑ د جولای په 22مه په یو خبري غونډه کې ویل چې د ډیجیټل فایروال تفصیل او چوکاټ به وروسته واضح حقیقي خود د اجازه نشته چې د انټرنیټ په کارولو سره د خلکو پارول شي. نو موري ویل چې د دې تعلق د ډیټا او سایبر امنیت سره دی، نه چې د بیان د ازادۍ سره. هغه ویل تیر لړمحل حکومت په ایکس باندې بندیز ځکه لګولیو چې ځینې داسې مواد شته چې ترهګر او د هیواد ضد عناصر یې استعمالوي. د ډیجیټل فایروال په موضوع تاسو مشال ریډیو د پاکستان د مواصلاتو ادارې پاکستان ټيلي کمیونیکیشن اتارټي ل چارواکو پښتنه وکړه خو غوي په دې اړه ل سویلو ډډه وکړه. په پاکستان کې د پوز او ریاست خلاف د منفي خبرو په تور مخکې هم د خبريالانو سیاستوالانو د بشري حقوقو کارکونکو خلاف ګامونه پورته شوی دي. په خواني سېنیټر او سیاستوال افراسیاب خټک مشال ریډیو ته ویل په پاکستان کې ورلمخه د بیان ازادي د نش برابر ده. د نوموړي په خبره هغه یواد کې ورلمخه ستونزې دي او دا قدغنونه زیاتول د یوې جمهوري ټولنې د اقدارو سره سم نه دي.
دا اصطلاحات چې نوی جوړي دا اصل کې د نایلان شوی مارشال چې پاکستان کې چلیږي دا هغه گرفت نورم زیاتیږي او قدغنونه زیاتیږي پابندۍ زیاتیږي او دا آئین او قانون کې چې کومې خبرې لیکلې دي هغه د خپل لاندې کیږي. خو اصل خبره دا ده چې ملک کې بحران دی او حکمرانان چې په زړو طریقو حکومت نشي کولی مریات چې دی هغه پاتې راغلی دی اقتصادي بحران چې دی هغه حل نه کړی شو. سیاسي توګه باندې مازارایی ده ملک سیاسي توګه تقسیم دی نو هغوی ته چل نه ورځي نو هغوی خیال دا دی چې پابندۍ به زیاتې کړو نو دې سره به بحران حل شي. حقیقت دا دی چې دا بحران جوړ شوی همدغې پابندیو نه دی.
د انفارمیشن ټیکنالوژي او ټیلیکام وزارت شمیرې ښایي چې په پاکستان کې په 2023 کال کې انټرنیټ په 15.2% برخه کې موجود دی چې تر 111 میلیون زیات خلک یې استعمالوي. د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د ورغزو اوسیدونکو وایي چې په سیمه کې انټرنیټ نشته او یا هم خورا ورو دی. د ضلع یو شمېر اوسیدونکو مشال ریډیو ته وویل چې د انټرنیټي خدماتو نشتون له وجې پر لیکه یا آنلاین زده کړې او کاروبارونه اغېزمن شوي دي او د ورغزو په بره او مندنۍ برخه کې د موبایل ټلیفون شبکه هم سم کار نه کوي. چارواکي وایي د انټرنیټ او شبکې د ستونزو هوارې لپاره د مخابراتو ادارې ته لیک استولی دی. تفصیل د ممتاز بنگش په راپور کې.
زئی خلکو د جولای په څلور وشتمه مشال ریډیو ته ویلي منځنی او بر او رغزو کې د موبایل نتورک بخی کار نه کوي او د کوز او رغزو خلک انټرنیټ ته لاسرسی نه لري. که په کوم سیمو کې د انټرنیټ شبکې موجود دي نو هغه دومره کمزوري دي چې خلک پر خپل مقصد نشي ترلاسه کولای. د یاد زلی اوسیدونکو خاطر او رغزې وای که حکومت د دوی ستونزه هواره نکړه نو په احتجاج به مجبور شي.
خاص کر اپر او رغزې کې بزمیوم څه هغه ځکه د نتورک ډیر زیات کمې ده، بخی سره نه سیګنل شته او نه نت شته. نو مو یو زلی ریکوست کوم مشال ریډیو په وسطت سره صدغه بره علاقو کې د نتورک بخال شي او د بقیا کوم ځایونه کې چلو دي نو د ځایونه کې دغه نتورک ټیک کی او کټیک نشي ان شاء الله سمو په مشترکاتو غمنې دی باندې احتجاج کوم.
زئی مدني فعال حلیمګل او رزي ویلي د انټرنیټ کمزوري شبکو لوچی نه یوازې زئی ځوانان د انلاین زده کړو نه محروم پاتې شي بلکې تجران او نور خلک هم د یو شمیر ستونزو ښکار شوي دي.
نن سبا ټول آنلاین سیستم د درس شي ولا خاص کر سټوډنټون دي ول کوم داخلي وی افلای وی او بیا رزلټ وی او نن سبا د مو ورغزو کې کوم ډومیسایل جوړی دل دی غام آنلاین شول نو خلکو ته ډېر د ستونزو مخه دي. خاص کر کوم د مو تاجر برادر دي دو خپل ایفونونه کوم پیسې ترانسفر کوي نو غام نه ترانسفر کوي.
د مشتي ملي دکاندارانو د اتحادیه مشر حیات خان وای ډېر ځوانان دا سدي چې هغه آنلاین کاروبار کول غواړي یا ټولنیزې رسنۍ کاروي هغه د انټرنیټ پیکیجونه وکړي خو مقصد تر لاسه نه کړي او دا رنګ دوی نه یوازې د مالی زیان سره مخامخ شي بلکې د دوی وخت هم ضایع شي
او مو نقصان د چې سو مشومان هم ایډیا نیکولاو کړی دی غام 1200 1500 1800 2000 روپی پیکج کوي ورته د میاشتې هغه بالکل ضایع کیږي. هغه باندې نه تو ویډیو اپلوډ کوي شي نور باندې د چاول ویس اوري دی شي نخپل اور مې ویس کوي شي اڅه پیکج راځنه چې و نورو یو خبر کار کوي مول در نه رس.
په اړه مو د یادې ضلع انتظامی مشر یا ډیپټی کمشنر طیب عبدالله سره خبرې وشوي نو د بیګا نه وخت مشارې دوه ته ویلي په بره او منځنی او رغزو کې د موبایل ټاور لګولو لپاره پی ٹی اے یا پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی تعلق ور لگلے ہل لری ڈی زر بد سیمی خلکو یا د سنزا حوارشی
اپر کی جو کوم مسرہ دانو پاگی کی مونگا د موبایل نت ورک د پارا یو ٹاور د پارا پی ٹی اے سرا کورسپونڈنس کڑے دے مام کڑے دے او کمشنر صاحب ہم کڑے دے او کمانڈنٹ صاحب ہم دا میٹر ٹیک اپ کڑے دے نو امید لرو چے انشاءاللہ پلن روزو کے سرا ٹاور د انسٹالیشن خبر کیسے برمختہ گوشی لوور پر سمرا خبر ده لوور کی هو ټاور رشتہ ده مغم شته ده انټرنیټ هم شته موبایل کنیکټیویټی هم شته ځینې علاقو کې نشته خو هغه وجه دار چې دلته موبایل ټاور چې کوم ده د کیپاسټی کمزور ده یا موبایل ټاور کم دي
د زیات کړه چې په کوز او رغزو کې د کمزوري نتورک په اړه وفاقي متصب ته هم لیکلی او هغه موبایل کمپنیانو ته زر ته زر نتورک د بهلی او د ځای خلکو ستونزې هوارولو امر کړی ده د رغزو په شمول نورو قبایلی ضلعو اوسیدونکو د دې نوړاندې هم د موبایل نتورک یا د انټرنیټ د نشټوالي په ضد احتجاجونه کړي ول خو تر دې دمه د دوی ستونزه په سمه توګه نه ده هواره شوې ممتاز بنگش مشال ریډیو کوهات
دا مشال ریډیو ده
تو مشال ریڈیو ته وګی درنګ سات کی پختونخوا کی دولسنی به بجی کی دن کی دی پامیر ساحل هم سټوډیو تراغله او د خبرونو لنډیز د پامیر ناورو
په کورما کې د شیاګانو او سنیانو ترمنځ په تازه نښتو کې لږ تر لږه دوه نور کسان وژل شوي او دیارلس شو بل دي د پاړه چینار د روغتون مشر ډاکټر میر حسن جان بیګام مشال رډو ته ویل چې د پرونی نښتو زیاتره ژوبل کسان هغه روغتون ته لیږدول شوي چې ورڅخه دوه سا ورکړه او د نورو درملنه روانه ده چارواکي وایي چې له دې سره د جولای 24مې لمازیګر راهیسې په روانو نښتو کې د وژل شویو شمیر درو او د ژوبلو 50 ته رسیدلی دی په کورما کې د نښتو له وجې د تګ راتګ لارې سرکاري دفترونه او ښوونځي تړل شوي دي او د بازار بندېدو له وجې هلته د خوراک څښاک کمښت پیدا شوی دی له هنګو څخه پرون د ولسي مشرانو یوه جرګه هم کورمې ته تللې چې تر اوسه په اوربند کولو نه ده توانېدلې یو انتظامی چارواکي پرون د نوم نښولو په شرط مشال راډیو ته ویلي ول چې هلته د نښتو درولو او امن بحالولو هڅه کوي د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر په مشرۍ د لوړپوړو ملکی او امنیتي چارواکو کمیټې ویلي دي چې د صوبې پولیس او د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګه سی ټی ډي به نور د وسلوالو پر ضد د کاروایانو مشري کوي او پوځ به یې ملاتړ کوي د اعلی وزیر د اطلاعاتي چارو سلاکار محمد علي سیف پرون مازیګر په پېښور کې خبري غونډې ته وویل چې د اپیکس کمیټې په غونډه کې د بنو د پرلت استازي هم موجود ول نوموړي مشال راډیو ته ویل چې حکومت د پولیسو د وړتیا او زیاتولو او ورته د وسلو او نورو سامانونو ورکولو لپاره څه باندې 3 ارب روپۍ بیلوي سیف زیات کړه چې اپیکس کمیټې پریکړه کړې چې د وسلوالو ډلو پر ضد به بیل توپیره اقدامات کیږي د خیبر پختونخوا په مومندو کې د وسلوالو په حمله کې یو پولیس وژل شوی دی د پولیسو یو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نښولو په شرط مشال راډیو ته پاستولي پیغام کې ویلي دي چې د پولیسو او اف سي ځواک سرتیري پرون ماسپخین په امبار تحصیل کې د لټون عملیاتو لپاره روان ول چې وسلوالو ور باندې ډزې وکړې چې پکې یو پولیس ووژل شو په مومندو کې پر پولیسو د حملې ذمہواري چا نه ده منلې اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په سپینه ماڼۍ کې له امریکایي ولسمشر جو بایدن سره د غزې پر جګړې او د اوربند موافقې پر امکاناتو خبرې کړې دي بایدن په پرونی ملاقات کې خپل دا غوښتنه تکرار کړه چې اسرائیل او حماس چې امریکا او اروپای ټولنه ترهګر ډله بولي دي ژر د اوربند پر موافقې سلا شي
خبرونه مو د پامیر ساحل نه اوریدو او اوس ورزو د خبرونه په لور ټاکل شوې چې د امریکا د کانګرس د استادو جرګې د بشري حقوقو کمیشن د افغان خزون جنو په وضعیت بحث وکړي کمیشن وایي چې شاوخوا درې کال مخکې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوره هیڅ په هغه هواد کې د خزو وضعیت خورا خراب شوې ده ټاکل شوې چې د جولای پر 13مه د کمیشن غونډې ته د بشري حقوقو فعالان هم ورشي په روسیو کې د ملګرو ملتونو دریو ادارو په یو راپور کې وویل چې د تیر کال پر تلا په افغانستان کې د خزو وضعیت په اړندېخنې زیاتې شوې دي خو د طالبانو حکومت وایي چې خزو ته له شریعت سره سم حقونه ورکړي دي اسمت ساروان پی تفصیل لري
په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکته رسیدو د درې میکادزي پټرشل کې او په دغه هیواد کې د شزو اونجونو د وضعیت خرابېدو په اړه د اندیشنو له زیاتېدو سره هم مهاله د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بشري حقوقو کمیسون د افغان شزو اونجونو پر وضعیت د خبرو لپاره غونډه کوي دغه کمیسون وایي دا غونډه به د افغانستان د شزو اونجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری یوی افغان اعتراض کوونکی میرمن وحیده امیری د بخشنې د نړیوال سازمان د افغانستان څنګه خړې میترا مهران او د بشري حقوقو د څار سازمان د شزو د برخې د مرستیالي هیدربار په ګډون د راتلونکو سه شنبه په ورځ جوړ شي د امریکا د استازو جرګې د بشري حقوقو کمیسون په خپلې پاڼه کې لیکلي چې د 2021 کال له اگست میاشتې راهیسې د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې د شزو وضعیت د پام وړ خراب شوی دی د کمیسیون په وینا د طالبانو لخوا سخت او غیر انساني محدودیتونه چې لکار څخه د شزو منع کول او لزده کړو محرومول پکې شامل دي، په افغانستان کې په عامه ژوند کې د ګډون کول او پر خصوصي ژوند کې د دوی د کنټرول وړتیا په جدي ډول کم کړی ده. په بیان کې ویل شوی چې دغه بندیزونه په افغانستان کې د اقتصادي او بشري بحرانونو د شوریدو په ګډون د هغو پراخي پایلې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو او د بشري حقوقو د ډیرو ادارو لخوا مستند شوې دي. د خبر پاڼې لمخي شاهدان باید امریکا د استازو جرګې د بشري حقوقو د کمیسیون په غونډه کې په افغانستان کې د شزو او جنو د بشري حقوقو اوسنۍ وضعیت بیان کړي او د امریکا کانګرس ته به د اقدام لپاره سپارښتنې وړاندې کړي. د شزو د حقوقو فعال دیوه پتنګ دا ډول غونډې او د افغان شزو ناورین ته د نړیوالو پاملرنه بې اغېزي نه بولي. وایي
هر ډول ناستی چې کیږي او هلته د افغانستان د میرمنو په حق لباندې بسونه کیږي دا مثبت خبره ده. هر څومره چې د خبرو طریقې نه موږ وشکرای چې ځینو نتیجو ته ورسیږو، دا یو څه دي چې د افغانستان خلک ورته اړتیا لري، خصوصا میرمنې. خو دا رقم ناستی موږ تاسو وینو چې د څو کاله کیږي چې د افغانستان د میرمنو په حق لباندې ترتیب کیږي او هلته مختلف اشخاص پکیر بلل کیږي، خو تن ورځ پورې بغیر شوار نه د افغانستان میرمن نور څه نه دی اورېدلې. د دوی په وضعیت کې کوم مثبت تغییرات موږ نه پکې وینو. نو خا به دا وی چې د شوار په ځای باندې عملی ګامونه پورته کړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یونما او د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM په دې وروستیو کې په یو ګډ راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د شزو د وضعیت په اړه مایوسي زیاته شوې ده. په دغه راپور کې چې د هیواد په 3 ولایتونو کې د شاوخوا 900 نارینه او شزو سره د مخامخ پرکو پر بنسټ چمتو شوی ویل شوی چې 80% شزي عدالت ته د لاسرسی لپاره له سیمه ایزو چارواکو سره هیڅ ډول اړیکه او تماس نه لري. په راپور کې په افغانستان کې په بیلابیلو سکتورونو کې د شزو په وړاندې پر زیاتېدونکو ستونزو او ننګونو اندېښته شول شوې ده. طالب چارواکو له دې وړاندې ویلي چې د دوی تر واک لاندې افغانستان کې د شزو او نجونو په ګډون د هر چا حقونه خوندي دي. طالبان د اسلامي شریعت سره سم د شزو د حقونو په درناوي ټینګار کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې په ګډون د یو شمېر اسلامي هیوادونو مشرانو په افغانستان کې د جنو پر زده کړو بندیز غیر انساني او غیر اسلامي بللای دی.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د مالونو لیږدونکو گاډو ډرایوران وایي چې د تیر یوې اونۍ راهیسې لارۍ د تورخم پر لاره په لوی قطارونو کې ودرېدلې دي او په ګرمۍ کې له سختو کړاو سره مخامخ دي. دوی پرون له مشال لیډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې پولیس ورسخه پیسې هم اخلي او په تورخم کې ګمرکي چارې هم له جن سره مخامخ دي. خو د خیبر ضلعي پولیسو د رشوت اخیستو تور رد کړی دی. په همدې حال کې د پاکستان د مالونو لیږد او تعمیراتي چارو ادارې نېشنل لوجستیک سیل یا NLC ویلي دي چې په تورخم کې د نوی ټرمینل په جوړولو د سړک د پراخوالي چارې روانې دي او چې هغه کار بشپړ شي نو د مالونکو گاډو د ډرایورانو ستونزې به هوارې شي. فرهاد شینواری په د خیبر نه نور تفصیل لري.
افغانستان ته مال وړونکي گاډو ډرایوران وایي چې هلته د پیښور او تورخم ترمنځ لار باندې ډېر بیروبار جوړ شوی او ځای په ځای د دوی گاډي ودرول شوی. دوی وایي چې په تورخم کې د ناسم ټرافیکي نظام او د کسټم کلیرنګ سست عمل لامل دوی ډېر ورځې د خیبر درې په لار تر تورخم پورې په لویو قطارونو کې ولاړ وي او افغانستان ته اوښتو لپاره انتظار وباسي. د تورخم په لوري روانو ځنې ډرایورانو تور پورې کړ چې کوم ډرایور پولیسو ته پیسې ورکړي هغوی زر پرېږدي او چې څوک یې نه ورکوي بیا په یو ونه کې هم افغانستان ته د اوختو نمبر ناراضي.
دا کوم گاڑی بیسی اور کې غمخ کې راځي او کوم بیسی نور کې ټول شاته پات کې دی وځي نرس جوړ دا بیسی بخامه خا ورګه تا نو کوم مډر چې شاته راځي بیسی اور کې چې تا وړا غ بیرتم راغلی تا سره بل ټریپ هم تا کړی مو دې پاته ولاړی تر خام دې سلاین سه ټول شپات کې چلےږي ز غ سرو درې دم دا ایوب کلا سره علي مسجد نه لیک مخ کې او دا می دا تقریبا شپږم شپه دل تر رسیدلې ما
والله کې څه درا کې یو یو کیلومتر هم لو بو پسل مانځو پسل لاړلو یو کیلومتر مزل مو جمعات مو ملاقات پیدا کړی بیا خیره مدرسې ته لاړو غلط مونږ کا وټل مټل خو هیڅ نشته موږ دا غوښتنه درو سي هرڅ منظم کی
د خیبر ضلعی پولیسو په بیا بیا د ډرایورانو نه د رپو خستو تورونه رد کړي په تورخم کې د ټرافیک او پیاده کسانو د تګ را تګ د تنظیم چارې د پاکستان د رصد او تعمیراتو ادارې نېشنل لوجستیک سیل ته سپارل شوی د دغه ادارې یو مشر افسر کرنل ریټایرډ عزیز خټک وای چې هلته د ITTMS په نوم منصوبه په اخیری مرحله کې دا او تعمیراتي کار به زر مکمل شي دوی وایي چې په دې کې جدید ټرمینل پیاده مسافرو لپاره په پاسپورټونو باندې د ټاپو وهلو یو شمیر کاونټرې او نوي سکینر ماشینونه او د سره نوي سرکونه شامل دي او چې کله په دې ټولو باندې تعمیراتي کار سرته ورسي نو د ډرایورانو په شمول به د پیاده خلکو د تګ راتګ ستونزه هم هواره شي او ټرافیکي ستونزې به مخې ته نه راځي فرهاد شینواری مشال ریڈیو خیبر
د مشال ریڈیو په خبری غړي کې کورنی او بهرنی خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شي
تاسو مشال ریڈیو ته وګورئ ورزو د خبرونه په دې برخه کې د افغانستان خوست ولایت ته د دغه ولایت په سپیری ولسوالۍ کې د ملګرو ملتونو د پروژې خدماتو دفتر په مالي ملاتړ یو شمیر پروژې بشپړې شوې دي. هلته د اوبو استثنایي دیوالونو، ویالو او د کلیو سړکونو د جوړولو لسګونه پروژې له یو کال راهیسې روانې وي چې پکې ګڼو خلکو ته د کار زمینه برابره شوې وه. د سپیری ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې لا هم د ژوند په بېلابېلو برخو کې ستونزې لري، نو ځکه دې هلته نورې پروژې هم پیل شي. نجیب الله لوخیل له خوسته دا تفصیل راکوي.
د خوست ولایت اړوند د سپیری په سرحدي ولسوالۍ کې د ملګرو ملتونو د پروژوي خدماتونو د دفتر په مالي ملاتړ هغه ودانیزې پروژې چې یو کال مخکې پیل شوې وې او موخه یې تر ډېره خلکو لپاره د کاري بوختیاو او د ژوند په چارو کې د اسانتیاو برابرولو پای ته ورسېدې. سپیره په تیرو دوه لسیزو کې له امنیتي ګواښونو اغېزمنه ولسوالۍ وه او په هغه موده کې خلکو لپاره اړینې پروژې نه دي پلي شوې. د خلکو په مشتري د بیا رغونې مؤسسې سیمه ییز مشر انجینر عبدالبصیر محمد زی مشال رادیو تو ویل
په سپیر ولسوالۍ کې په یو او یا کلو کې څلور اتیا پروژې تکمیل شوې. د دې ټولو پروژو قیمت یو سل یولس میلیونو افغانیو نه زیات و. د دې پروګرام په چوکاټ کې د سپیر په ولسوالۍ کې په مختلفو سکتورونو کې په آبیارۍ په سکتور کې، سړک په سکتور کې، سربندونه، ویلې، استنادي دیوالونه، کلیوالي سړکونه، پلونه پلچکونه ترمیم شول.
د خوست د سپیری ولسوالۍ اوسیدونکو خوښ دي چې نړیوالو بنسټونو د دوی سیمې د خلکو اړتیاو ته پام کړی او په لومړي ځل هلته په بیلابیلو برخو کې ځینې اړینې پروژې ترسره کړي. د سپیری ولسوالۍ یو قومي مخور موساجان زدران وایي
زموږ په منطقه کې د زراعتي ځمکو د اوبو کولو یا د خړوبولو لپاره ویلې جوړې شوې چې په تیرو ډیرو زیاتو وختونو کې دا کار نه و شوی. زیات ځمکه نظارې پاتې وې یا شنډې پاتې وې او باغونه او ونې چې فرض مثال زراعتي برخه ده دا شنډې پاتې وې. دغه کار په تر سره کولو سره خلک بیداره شول او د دوی ځمکه او باغونه خړوب شول.
د خوست د سپیری اوسیدونکو زیاتوي دوی په یو غرنۍ سیمه کې اوسیږي چې د ژوند په ټولو برخو کې د نړیوالو بنسټونو او اړوندو ادارو برنامو او د پروژو پلي کولو ته اړ دي. د سپیری یو بل اوسیدونکو نور بادشاه معصوم وویل
کاروبار نشته په دې ولسوالۍ کې. می خلک د نړۍ د کار زمینه برابره کی او خلک ډېر ستونزو سره مخامخ دي. همداسې د صحت په برخه کې د دوی ستونزو سره مخامخ دي، د سړک په برخه کې د ستونزو سره مخامخ دي، همداسې د زراعت په برخه کې د سپیری ولسوالۍ خلک ډېر ستونزو سره مخامخ دي. دوی نه مغوښتنه دا چې چېرته دغه همې غوښتنه دوی لوړ ټولو چارواکو ته ورسوي. موږ سره په دې برخه کې همکاري وکړي.
یاد دیوی سپیره د نادرشاه کوټ ولسوالۍ د زنه خېلو اړوند سیمې صبری تریزی باک مساخیل او قلندر د خوست هغه ولسوالۍ دي چې په تیرو دوه لسیزو کې د امنیتي ګواښونو له کبله پکې د پام وړ کارونه نه دي شوي. د یادو سیمو اوسیدونکي نه یوازې د ژوند له لومړنیو اسانتیاو بې برخې دي، بلکې اقتصاد هم کمزوری دی.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبک.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. په داسې حال کې چې نوې تعلیمي کال پیلېدو ته دوه میاشتې پاتې دي، د خیبر پښتونخوا حکومت د یولسم او دولسم ټولګیو لپاره نه مضمونونو نصاب معرفي کړی دی. تعلیمي چارواکو په دې لړ کې ټولو تعلیمي ادارو ته هدایت ورکړی دی ورته په نوي نصاب عمل کولو هم ویلي. نور تفصیل له پیښوره اسما ګل راکړي.
د نصاب د ښوونې او روزنې محکمې لخوا جاری شوې اعلامیه کې د خیبر پښتونخوا ټیکس بک بورډ ته هدایت شوې چې د یولسم او دولسم جماعت لپاره د نوي معرفي کړل شوي نصاب مطابق د تعلیمي ادارو ته د کتابونو فرهمي یقیني کړي او د راتلونکي امتحان لپاره به پرچی هم له نوي نصاب نه جوړوي. خیبر پښتونخوا کې د لسم او دولسم جماعت نصاب کې د بدلون په اړه له کورمی ضلع د تعلیم څانګې مشر علي مشال ریډیو ته وویل، که څه هم ټیکس بک بورډ په دې اړه استادانو له تربیت ورکوي، ولی بیا هم د نوي نصاب سره بلد کېدو کې وخت لګي. نوموړی زیاته کړه چې د نوي نصاب لاګو کولو سره زده کوونکو لپاره به ممکنه نه وي چې له خپلې خوښې مضمونونه انتخاب کړي.
ان کیس دسی بچی ورکی وی چا کوئی خپل چوئس ر بی ورکی سبجیکٹ کو خستلو سائنس سبجیکٹ بنا خستو جا اب سلو لرنر چ کو دی آرٹس والا سبجیکٹ بھی وہ خستو اسا وہی پورا مشکلات ور کی رو وہ ٹیچر ہی پورا ور کی رو لو چچور پر مستق بل کی چ دی چ کو اثرات اب کامیاب نشی ویری پاکستان والا کریکولم کی دینا مخ کی ام ڈیری واٹی غلطی دسی ورکی دی سبڈن سٹوڈنٹ بونڈڈ از یوتر.
پیښور پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو د څانګې استاد خورشید خان مشال ریډیو ته وویل چې له دې وړاندې هم په ځینو وختونو کې په نصاب کې بدلون شوی، خو د ضرورت مطابق معلومات پکې نه دي شامل کړل شوی.
موجوده وخت کې موږ ګورو تعلیم یو درې څلور تقاضیری چې په کار دغه پوره کوي، یو دا شیر موجوده د ورچون کې د ریسرچ او د سوچ د ورده د نوې نوې سیزونو د انټروډکشن د ورده سوچ ماده په طالبېلم کې اچول داغه د پر ضروري خبره چې څه مضمونونه دي څه استادانه غیر خاص په کار دي هغه ټیچ کې به دا کوشش کوشش روانو شو کالو کې تاسو په دان جو کوچ هغه د سټوډنټ هغه شانتي کوپ شي او مارکیټ ته چیرې نه چې په دنیا کې هغه د هغه سره برابر وي یا ملکی یا معاشري چې کوم ضرورت دی هغه پوره کوي روزګارونه راځي دا غي نه بیا پروفیشنز وغیرہ جوړيږي چې کوم د مضمونونه منشن شوی دي دا هغه اس قسم په پرایورټي باندې کې نه کاری او څنګه چې د حکومتونو پالیسی روانه ده هغه
نوخار کې د جنکو های سکول مشر استادې جمیله دانیال مشال ریډیو ته په دې خبره فکرمندی ښکاره کړه او ویل چې په نوي تعلیمي کال شروع کېدو کې وخت لګ دی، نو ممکنه نه ده چې دومره کم وخت کې د نوي نصاب مطابق کتابونه په بشپړه توګه چاپ کړل شي او متعلقه تعلیمي ادارو ته یې فرهمي یقیني کړل شي.
دې میټینګ جون کې او جولای کې شوه دي کنه، اینه پس دا نوټیفیکیشن شوه دی. نو زه خو خپل حیران یم چې څنګه به دا ممکنه وي چې ستمبر نه سیشن سٹارٹ کیږي د فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر او دوی به نوي بکس پرووائډ کی. آلریډي موږ ته بکس په چټیانو کې موږ ته راکړي دي فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر بکس، نو چې اوس نوي سیشن ته به څنګه دوی پرووائډ کوي؟ ما خو نه دی خیال چې دا به دومره زر تیار شي په دوه میاشتو کې، خو پرنټنګ ممکن نه دی. نو بیا د دې ډیولپ کېدل، بیا د دې ریویو کول پوره یو لوی پروسیس دی کنه، داسې آسان کار خو نه دی. کریکولم مطابق تیارول، بیا د هغې ریویو کول، بیا دغه کول، بیا ریویو کول. نو 2006 والا دغه چې دین چې ډیولپ کیدل کې دل نو 12 امرالو 20 امرالو لکه دا سي آسان کار نه دي چې نیو بوکس پچ دي نو ډیولپ شي چې دای دا نوټیفیکیشن کړي نو ډیفینیټلی دا خپل کا ډیر د سپیډي کار کوي.
مشال ریډیو چې کله د تعلیمي ماهرانو دا یو لسم او دولسم جماعت نوی نصاب په حق لا سرګند کړي اندېخنې دا نصاب د خوونې او روزنې محکمې د چارواکو مخې ته کیخوي، نو په جواب کې یې د یادی محکمې یو ذمہوار افسر چې نه غوښتل نوم یې په میډیا واخستل شي مشال ریډیو ته وویل چې د رواني میاشتې په دیرشمه د اړوند ادارو غونډه بللې ده د نوی نصاب عملي کولو او په دې لړکي پیښو چیلنجونو د هواري لپاره کړنلاره وټاکل شي. د نصاب د خوونې او روزنې محکمې لخوا جاری شوې اعلامیه کې د سوبې ټولو سرکاري او نجی تعلیمي ادارو ته امر کړی چې د دوی لخوا منظور شوی نصاب کې د زده کوونکو ته سبق خای او په نیجی توګه کتابونه چاپ کوونکو کې بعد د ټیکسټ بوک بورډ د اجازت نامې وروسته کتابونه چاپ کولای او خرڅولای شي. اسما ګل، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده باسونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. چارواکي وایي چې د خیبر پښتونخوا د شانګلې په بيشام تحصیل کې د محمد عزیز په نامه یو ځای اوسیدونکي د چیر لفټ یا زنګو څخه د خپل دیارس کلن زوی د ژغورلو په هڅو کې باسین ته پریوته دي چې تر اوسه لا درک دي. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د اګست په میاشت کې د بټګرام په علای کې د شپږو ماشومانو په ګډون اته کسان په یو چیر لفټ کې بند پاتې شوي وو. په دې اړه نور تفصیل شاهین بنیري ناوړو.
دا پیخه د جولای په درويشتمه په داسې حال کې رامنځته شوی چې د ملکند سیمې په بټګرام، شانګلا او کوهستان کې په سیند پولونو د نشټوالي لکبله خلک د خپل مدد په خپل د اصول لاندې ارزي پولونه او چیر لفټونه جوړي چې اکثر د بدو پیخو سبب ګرځي. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د کند سیمې یو سیاسي او ولسی مشر عبد شاه ویل چې د ماشوم پلار د تادینه کار اخست دی او د یو پړي په وسیله د خپل زوی د ژغورلو هڅه کړې ده. نوموړي زیاته کړه چې د پولونو د نشتوالي لکبله په هر اوړي کې یو شمېر ځوانان او ماشومان خپل ژوند وبایلي.
د دې طرف نه چکم دې ځان ته پټه شولا او سارجی کندی منڈی اچولی او رسای منی روان شه ده اندالو پټش شلیدل لا یادا کنده چکم ده دا خطر لا خوبه سڑی تل سین کومنس که لگه دل او ترو سپور ساتا پتو نیشتی او نی لگه دیشی لگه وره چه عباسین ده دا تقریبا دا نن میاش دو میاش تیمخ که دری سبور ما شمانی زمانگا چکم ده لی وڑی اوم دی.
شانګلا د خیبر پښتونخوا په غریزه او رستوپات ضلعو کې شمارل کیږي چرته چې زلزلو او سیلابونو وخت په وخت خلکو ته تاوانونه اړولي دي او د نورو ادارو په شان د ژغورنې ادارې هم پیاوړې نه دي. له سیمې خبریال عمر باچا وایي چې سیمه غریزه ده او د داسې پیښو پر مهال د ژغورنې ادارې اکثر د پیښې ځای ته په وخت نه رسیږي.
بیا دا ماشوم هم چې دی به شام خلکو رسکیو کړی دی غاړي هغه نه پس چې دی دوی فون کړی چې را مونږه گاډی چې موف کو را روان دي نو دوه ورته ویلی چې اوس راتلو ضرورت نشته ماشوم هم رسکیو شو قسم چې کم نه ډوب شو. نو دا رسکیو والا غفلت چې دی په دې کې او دا ډېر انسیډنټ چې په شنګله کې کیږي مونږ پکې لیدلې چې لکه رسکیو والا په ډېر ځینو کې خکار هم کوي خو دا چې لکه اکثر واقعات کې داسې وشي چې دوی پرفارمنس یا نیګلیجنس توجه دی واقعات وشي پکار دی چې ریسکیو 1122 خپل پرفارمنس کوک کی څنګه چې کال لازی بجای چې دلس پر ریکال کوي چې ها کم زه دی به بلی او راځي او دا کم زه دی هغه شل پیرو کې هغه تصدیق کوي شل پیر جی تصدیق کوي کوي هغه کار شوی.
خو د شنګلی د ریسکیو یو دوه دو چارواکي دغه تورن را دوی وای چې په خپل محدود وسایلو کې د خلکو د ژوند غورلو هڅه کوي. د ادارې ویان رسول خان شریف وایي چې کچری په وخت ورته معلومات ترلاسه شوی وي نو دوی به د ماشوم او دغه د پلار د ژغورلو لپاره هر ممکن هڅه کړې وي. نوموړي وایي چې خلک یې د چیر لفټونو په وسیله د تګ را تګ نه منه کړی دي خو خلک کې خبره ځکه نه مني چې دا غي سره هم بل لار نشته دی.
زمنګ سٹاپ چې کوم دی به دوی کل هغه مطلب روان شو هغه سپارتا بیا یو 5 منټ بعد بیا کال لګوي تاسو سپارت نمبر راځي دا ریکور شو دی سرویس دی کنه تاسو موږ چې خلک د ګرباوس باندې کال کې جراشه مرزه فایر ایمرجنسی د میډیکل له بیا سټیم بعد د سی خبر راغی چې کس خپل باندې ځان بچی ریکور کو او سند لړا شو دی لاندې بیا زمنګ ټیم سپارت لړ خو د خو د سپارت راغنه چې خو اباسین دی هغه مې زغ بیا مشکلې دا یو سایډ کې مې دا ضلع بټګرام دی او دا یو ضلع شانګله ده سړی چې راغلی دی والد دی د بټګرام سایډ نه راغلی دی زموږ ټیم شانګلي سایډ نه دی کنه نو دا به کوم یو غټ غلطي شو ده.
پدا غاړه مو د سیمې د انتظامی مشرانو سره د خبرو هڅه وکړه خو بریالي نشو. البته د سیمې څخه د صوبایي سملي غړي محمد رشاد خانوایی چې په خپل دوره کې یو شمیر پولونه جوړ کړی دي خو سیمه لویا او غریزه ده او د پانګو د نشټوالي لکبلا یو شمیر پرمختیایي منصوبې د ځان ښکار دي. نوموړي زیاته کړه
پکار دا چې دا دا چې لیفت یا سسپنشن بریجز دا ای ڈی پی کې واچول شي دا نه چې خلک بزی نمائنده پسې نمائنده سره ځان له وسایل نه فند نه او حکومت دې دې طرف ته توجه نه ورکړي د دې واقعیت روک تام حل ده چې حکومت دې داسې علاقو لپاره مطلب یو جدا یو پیکج ورکړي چې په کوم ځای کې بریجز نشته کوم ځای کې چې لیفت مضبوط چې لیفت پکار دي دا خلکو خپل مدد اپ ته جوړي نو هغه وجنه به داسې واقعیت کیږي.
د یادونه وردا چې تیر کال د اگست په میاشت کې د بټګرام په الای کې په یو چیر لیفت کې د شپږو ماشومانو په ګډون د اتو کسانو د بند پاتې کېدو پیښه هم رامنځته شوې و چې دا غي نو ورستو ځلی انتظامی په سیمه کې یو شمیر چیر لیفتونه تړلی وو خو اوس خلک بیا هم کاروي. په عین حال کې په سندونو کې د خلکو د ډوبېدو پیښې هم ډېرې شوې دي او په سوات کې د ژغورنې ادارې وایي چې روان کال د مې میاشت راهیسې د سیلانیانو په ګډون 2.5 کسان د سوات سین وړي دي.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د سوات په منګور کې ځوانانو د موسمیاتي بدلون چیلنجونو مخنیوي لپاره د کلایمټ چینج واریس په نامه یو تنظیم جوړ کړی او په سیمه کې د بوټو لګولو مهم یې پیل کړی. ځینو ځوانانو له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې داسې ډیرې بوټي دي چې تر ډیرو کلونو پورې شنه وي او ماحول هم پاک ساتي. د دوی په خبره په موجوده حالاتو کې ټولو خلکو لپاره کار دي چې بوټي ولګوي. تفصیل له منګور نه نیاز احمد خان راکړي.
د سوات په منګوره سلولاره کې چې ورته پیزاګټ بای پاس هم وایي زلمی د سړک په غړو تر 300 نه زیات هغه بوټي لګوي کوم چې کالوسر شنوي. بوټي لګونکي د ټولنې غړی د سید شریف عزیز الحق چې لاس کې ورسره شین بوټي دی وایي چې د منګوري خار ټول سړکونه به شنه کوي.
نن چې دا کوم تاسو دا اکټیویټي دا کوم زموږ مهم هلی زلې چې تاسو یې نه نو دا هلی زلې چې دا د دې لپاره دي چې دا کوم بای پاس دا پلی اوور چې دی دا یو ډیر د غزه دی دلته د رش سی وای خلک په زیات زیرا زی نو موږ د دې انتخاب د دې لپاره وکړو چې یاره مونږ په دې کې دا کولی کولی بوټي ولګو چې دا خلک راځي او دا یې نه او د دې سره مونږ یو پیغام هم دی خلکو لورګو چې زموږ سواد په بوټو او په سیمه کې سونم کې د شنو چې مونږه د خپل علاقه نور هم شنکو او کلی کو پاکي وساتو نو دا به زمونږه غټه کامیابی.
بوټي لګولو کې شریک د منګوري مدني پار احسان الله حقانی وای چې دوی مقصد د سوات مرکزی خار چې پکې په زرګونو موټر چلیږي د لوګي او شور نه ډکته یو ښه عکس مقامی خلکو او سیلانو ته خودل دي.
زمونږ کوشش دا ده چې مونږ سدا بهار ولګو اګه یخنی یو ګرمی نو هغه به تکش نه داغه وجه دا ده چې مختلف خلک چې هغه سیلګری چې د سوات ترازی سہی جو کا یخنی او کا گرمی سیلګری سواد ترازی نو کا اغه سره سیلګری سواد ترازی نو کا یخنی کوم اغو چې د نشنهونه باغو ته ملاوی او په گرمی کې بوتم شنه
کم کم ځای کې لګي او بسونه شمیره کې بلګوي
دا کنه دا فلاور دلاندې لګاو په واګن ټریک بلګاو دیسې او بیا فزاګټ پارک بلګاو پنیو کوم پزور کوم سیشو د دین علاوه بټون شپ دم زو ټون شپ کوم لګو.
بوټي لګولو مهم کې د سواد په انتون د اګریزي جب استاد او ماحول دوست سیلګری پر مختک ټولنې مشر پروفیسور اظهر الدین وای چې په لسګونو زلمی ور سره شریک دي. دغه بوټي سب په خپل او ساده چندو په ذریعہ راټول شوی پیسو اخلي او یو واستو مقصد دی د بوټو لګولو اهمیت پر سیر کول دي.
د دې خود سه ظاهري سه فائدہ نشته مطلب کم د کلایمټ چینج حواله سره کوم کنټریبیوشن دی هغه شان فائدہ نشته. حاصل کې د خلکو ذهن بدلول دي. شر دا بوټي دل تولی کی یو خودی ز خلا چ دغه بسوا کی بل خلکو چکم دے په ذہن کی د بوټی اهمیت چکم دے دغه یو احساس خلکو لور کول دغه یو سوچ خلکو لور کول چر بوټی چ د جون یو ضروری سره کفرس ک دغه احساس خلکو ته پته ولګي او هر سړی بوټی لګول شروع کی نو کم د دنیا تو دوخه چکم دا یا تو دوخه کم ستا چر اغه چی پوچته دو دره نو اغه به کنټرول کړي شي اغه به کم کړي شي
یاد زلمی وای چې د بوټو لګولو دغه مهم با تر په شکل ختمېدو پورې جاری وي او دې کې بعد د سکول کالج او پوهنتون زده کوونکي هم ځان سره شریکوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یو ویشت کلو هرڅ، لنډې سپې 15,250، 12,130 او 15,315 کلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یو ویشت کلو هرڅ خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
دا مشال ریډیو دا کدروانو چارونه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي.